مشي تاسو ته د ریوی د هلووی وی خبرونه کې هر کله وایم تاسو قربانه ونزه شهید يم په نننې خبرونه کې د افغانستان د اقتصادي او بشري ناورین په اړه غږیږو. افغانستان کې د تیر کال پاکس میاش کې د طالبانو وخت رسیدو او په هواد کې روان بشري ناورین د ولسمشر جو بایدن انتظامیه هم د لویستون سره مخ کړی ده چې څنګه نړیوال مرستې حالت ورسوي او دا هم باوري کړی چې پیسې نه خو طالبان مضبوط او توانمند کړی او نه هم د حقانی شبکې د مشرانو لاس ته ورشي. کله چې طالبانو وخت بیرته راغل او واک یې ترلاسه کړو هغه ټول بندیزونه پرې بیا ولګېدل شول کوم چې د طالبانو په لومړنۍ دورې کې پرې لګېدل شوي وو. د بایدن ادارې د افغان حکومت د $1 بلیون څخه هم ډېرې پیسې کنګل کړې دي چې د امریکا د فدرل ریزروز بانک نیویارک سره خوندي وي. یو خوا د افغانستان پیسې امریکا کنګل کړې دي او بلې خوا ته نړۍ د طالبانو پر رسمیت پیژندلو ته تیار نه ده. له همدې کبله د افغانستان د بانکونو نظام په ټپه درېدلی دی او لوی اقتصادي ناورین یې رامنځته کړی دی. د ملګرو ملتونو ادارې د فبروري په 3مه وویله چې په افغانستان کې شاوخوا $115 میلیون لري خو د افغانستان بانک نشي کولای چې وی کاروي او دا ځکه چې د طالبانو تر واک لاندې مرکزی بانک نشي کولای چې دغه ډالر په افغانیو بدل کړي. خو د طالبانو د حکومت ویاند زبی الله مجاهد پر خپل ټویټر د دې خبر ردونه کړې او لیکلي و چې په افغانیو د ډالرو د بدلون په برخه کې د مرکزی بانک د ناتوانۍ اېدا حقیقت نه لري او تر اوسه د ملګرو ملتونو یا کوم بل ادرس څخه مرکزی بانک ته پیسې نه دي ورکړل شوي. کنا مرکزی بانک به له شکه د هر څومره ډالرو د اخیستو او افغانیو د ورکړې توان لري او په دې اړه خبره شوې شایعات ناسمه دي. تیر ورځ افغانستان ته د $20 میلیون نغد بشري مرستې کڅوړه ورسېدله. د افغانستان بانک د نړیوالې ټولنې د بشري مرستو هرکلی کړی دی او د دې ترڅنګ په دې برخه کې د لا زیاتو همکاریو غوښتنه کړې ده. ملګري ملتونه او نړیوال بانک د احتمالي تبادلې اسانتیا یا سواپ فسیلټي باندې هم بحث کوي. په دې موضوع به زموږ سره په خبرونه کې د لندن څخه واحد نوشیر د افغانستان بانک په خوانی مشر ډي سي څخه نجیب ننګیال او جهانگیر خټک صاحب د نیویارک څخه چې سیاسي څېړونکو دی ګډون ولري. تاسو زموږ سره په دې خبرونه کې مل وسی. د دې بیگرانو لیدونکو او اوریدونکو خبرونه پیل شوې ده او د افغانستان د بشري او اقتصادي ناورین په اړه غږیږو. په دې خبرونه کې زموږ سره عمل شوې ده واحد نوشیر چې د افغانستان بانک په خوانی سرپرست مشر وو. دوی د لندن څخه زموږ سره د سکایپ د لارې ملګري شوې دي او غوښتل کله وي ستړي مشي په خیر راغلی نوشیر صاحب. نوشیر صاحب دا مهال افغانستان د اقتصادي بحران سره مخ دی. لوی لتونه څه ویني تاسو؟
ډیره مننه. اول که تاسو وګورئ د افغانستان ناخالص داخلي تولید یعنی ګراس ډومیسټک پروډکټ 30% د بهرنۍ مرستو جوړېدله چې 8 میلیارد امریکایي ډالر دي. نو دغه مرستې چې ودرېدلې نو طبیعي ده د داخلي ناخالص تولید 30% د منځه لاړه چې دې سره بیکاري هم رامنځته شوه، بېوزلي هم رامنځته شوه او همدارنګا نورې ننګونی هم رامنځته کړل. دویمه موضوع ته وګورئ، وچکالی ده. افغانستان دا څو کاله کېږي د وچکالۍ د ستونزې سره لاس په ګریوان دی چې دی هم د افغانستان اقتصاد تر ډېره بریده ننګولې دی او افغانانو ته سرخوږې جوړ کړی دی. همدارنګه د کورونا وایرس یا وبا موضوع ته وګورو، نړیوال اقتصاد مشکلات جوړ کړي او افغانستان هم طبیعي ده دغه مشکلاتو سره مخ او دی. نړیوال انفلاسیون یو بله موضوع ده. تاسو په حتمن لیدلی ویل چې په برتانیا کې په تیرو 10 کلونو کې دا دومره ځل دی چې د انفلاسیون کچا 15.7% ته جګه شوې ده. همدارنګه چې افغانستان یو واردونکي هیواد دی نو دا انفلاسیون واردوي یو خپل هیواد ته، نو دې هم عام افغانانو د توان د هغوی د قریب توان ته ضربه رسولې ده او مشکلاتو سره مخامخ کړي دي. اخري موضوع د بانکونو انتقالات دي، چونکې د امریکي حکومت دخانه افغانستان دغه وخت بندیزونه لګېدلي دي، نو افغانستان بانکونه یا افغان بانکونه نشي کولی چې نړیوالو سره راکړه ورکړه وکړي، ټي ټي وکړي او انتقالات وکړي. دې سره سوداګري ته ډېره بده اغېزمنه شوې ده.
نو شر سه تاسو ډیر خو وضاحت ورکاو دغه کوم دلیلونه چې تاسو دلیلونکو سره شریک کړله، خو افغانستان ته څه کول پکار دي چې اقتصادي وضعیت بیرته چې کاو خواته لاړ شي؟
او زما په نظر ډیر موارد دي چې بده کې کار کوي. شي تاسو خپل خبرو کې مرته اشاره وکړه، افغانستان شاوخوا 9.5 میلیارد امریکایي ډالر دا وخت د امریکایي حکومت دغه نه څنګه شي وي پکار دا ده چې په داسې تګلارو باندې کار وشي تر څو نړیوال سره یو تفاهم او میکانیزم دلاري دغه پیسې آزاد شي، تر څو په بازار کې د بهرني اسعارو سیالت موجود چې دا هغه حل شي او بانکونه هم وکړي شي چې خلکو ته د وای امانات ورکړي. دویمه موضوع دا ده چې ملګرو ملتونو د افغانستان په حق لا نړیوالو بډایا هیوادونو باندې غږ کړی چې تاسو افغانستان سره د 15 میلیارډ امریکایي ډالر مرستې وکړي. دا د ملګرو ملتونو په تاریخ کې د هیواد لپاره تر ټولو لوی غوښتنه ده. دا هم کولای شي چې په دغه موضوع کې کار وشي تر څو د ملګرو ملتونو دغه غږ چې دی په نړیوالو هیوادونو کې کړی دی د دار افغانستان سره مرسته وشي. زما هله غوښتنه او وړاندیز به دا وي چې په افغانستان باندې یو نړیوال کانفرنس وشي. دا کانفرنس ته مرسته کوونکي هیوادونه سوداګر او پانګوال راوبلل شي، ځکه یو موضوع د دومره کړکېچونو سره سره یو موضوع ته باید موږ اشاره وکړو چې هغه پیس ډیویډنډ دی. موږ به دا ویل چې په افغانستان کې امنیت ننګونې دي، سوله نشته، اوس یعنی نسبي حالت بهتر شوی دی، نو کېدای شي دغه نه افغانستان حکومت او افغانان
بالکل په دې به هم نوچر سیب غږی ګوچې څنګه کولای شي چې دغه حالات څخه چې د پخوا په پرتله امنیت تر یو حد ښه شوی دی دغه افغانستان ګټه ترې پورته کړي، خو خپل انفلیشن باندې به هم غږی ګو تاسو چې کوم د میکانیزم خبره وکړه په هغه باندې به هم غواړو چې په تفصیل په دې خبرونه کې وغږی ګو. خو 13 ورځ افغانستان ته د 20 میلیون ډالر او نقدي بشري مرستې کڅوړه یا پیکج ورسېدلې دی. د ملګرو ملتونو ادارې څورې وړاندې ویلي و چې په افغانستان کې شاوخوا 15 میلیونه ډالر دي، خو د افغانستان بانک یې نشي کولای چې وې کاروي. د دې څه معنا ده؟ په بانکي نظام یا سیستم کې دا څنګه امکان لري؟ کلیدونکو سره لګوندې په دې اړوند معلومات شریک کړئ تاسو.
او مخکې ما وویل چې تاسو ګورئ په کال چې په 2000 کال کې احصایې منګورو د افغانستان په اقتصاد کې ادریس شاوخوا 300 میلیارد افغانۍ په جریان کې وي. نو کله چې د پیسو جریان د دوه عمده عواملو پورې اړه لري، یو خپل د اقتصاد حجم چې دی چې هغه 100 میلیارد امریکایي ډالر او اوس موږ ویل چې د نسلوي سلنه کم شوې ده، نو شاوخوا 12 میلیارد امریکایي ډالر د اقتصاد حجم پاتې شوې ده. دویمه موضوع دا ده چې څومره اقتصادي فعالیتونه اقتصاد کې کیږي. دا هم کچا تدیر فعالیت کیږي، نو تبي د چې ډیرو افغاني او په بازار کې ضرورت دی. دا هم معلومیږي چې فعالیتونه هم کم شوي دي، نو بیا دا سوال پیدا کیږي چې فعالیتونه هم کم شوي دي او د داخلي ناخالص تولید حجم هم کم شوي دي، نو افغاني څنګه کم دي؟ زما په خپل نظر باندې درې عوامل کې دي. اول خدا دا چې حکومت هغه اوایل چې د پخا په نسبت چې راجمع کیدل او فد دا د یو ذریعہ و چې افغانۍ د بازار نراتی او د حکومت خزانه تطلی دغه موږ تاسو معلومات دې چې واردات تر ډیره بریده کم شوې دي، نو دغه اوایل هم کم شوې و سره د یو خبره. دویم خبره دا ده چې په خابه د افغانستان بانک هر کال شاوخوا 2.5 میلیارد امریکایي ډالر خرڅول او دې دلاري به افغانۍ د افغانستان بانک سره ټولولي. دا میکانیزم هم تر ډیره بریده وسولار دي. دریمه موضوع دا چې د کیپټل نوټ یا بهادار اسناد د افغانستان بانک خرڅول او د غدلاري افغاني بازار نه راټولول هغه هم نشته. نو دا که تاسو وګورئ دلته څنګه به دا نوې چې افغاني نشته دی څنګه به دا وي چې حکومت سره افغاني نشته دی یعنی هغه د راټولولو میکانیزم یې تر ډېره بریده اوس نه دی پاتې.
نو شش تاسو دلته د وارداتو خبره وکړه واردات کم شوې دي افغانستان ته آیا همدای علت دی چې انفلیشن هم زیات شوې ده یا ګرانۍ زیاته شوې ده او که څنګه نور څه لتونی ویني؟
د انفلیشن موضوع چې دا مونږ کولې شو درې مهم موضوع ته اشاره وکړو. اول خو په یو نقطه کې افغانۍ خپل ارزښت بهرنۍ او اثر په وړاندې د لاس ورکړ دا کله هم چې داخلي پولي واحد پر ارزښت د لاس ور کی په نتیجه کې یا پایله کې انفلیشن راځي د بایو اجناس او توکو قیمتونه او خدماتو قیمتونه لوړیږي. دا یو موضوع ده. دویم موضوع دا ده چې نړیواله کچه باندې د انفلیشن نړیواله کچه انفلیشن لوړ شوی دی ځکه چې د موادو تیل او انرژي قیمتونه لوړ شوی دي او افغانستان یو واردونکي هیواد دی. اخیری احصایه چې د کال 2020 احصایه شاو په 1 میلیارد امریکایي ډالر واردات لري او د نصونه نیمه تر 1 میلیارد پورې صادرات لري. نو دا خپل یو ډیر د تجارت کسر جوړوي. نو کله چې بیرون کې انفلاسیون راشي او موږ دا به انفلاسیون خپل هیواد ته واردو.
دا مهال د افغانستان بانک سره کومې لارې دي چې افغانۍ او ارزښت کمیدو مخنیوي وکړي؟
او اوس خو محدوده تګلاري پاتې شوې دي ځکه چې په خام په سره کال وګورو افغانستان بانک د بازار سره دوه تعاملات کول. یو یې امریکایي ډالر خرڅول او دغه مقابل کې افغاني راټولول او بل کیپټل نوټ یا بهادار اسناد بازار کې خرڅول او د دې لارې افغاني راټولول. چې اوس مهال د افغانستان بانک سره دواړه ډېر محدود یا نشته دي. نو کومه صورت کې ځکه زمون ټینګار هم امداده وړاندیز مو ده چې یو خاص میکانیزم دلاري ټول افغانستان کندر شوی پیسې کټولې نه وي یو حد پورې خلاص شي تر څو افغانستان بانک او پرنسپل پولیس سیاست په موثره طریقه باندې پرمخوځي.
نو شو چې تاسو مخ کې د میکانیزم خبره دلته وکړه ملګری ملتونه او نړیوال بانک د احتمالي تبادله اسانتیا یا سواب فیسیلیټی په اړه بحث کوي دا څه معنی لري؟
او سواب یو لار ده چې د افغانستان کې داخل کې د اسارو د تقاضا کم شي. زه تاسو یو څو مثال درته نو په دې طرف چې د افغان حکومت او د پاکستانی چارواکو ترمنځ او افغان چارواکو ترمنځ په دې خبرې کېږي چې آیا کولای شي چې دوی بارټر ایکسچینج وکړي یا جنس په جنس باندې تبادله کړي تر څو بهرني اسارو ته خاص توګه په ډالرو ته ضرورت پاتې نشي او په دې طریقه وکړي چې افغاني تصوبات ورکی او په نتیجه کې به انفلاسیون مخه ونیسي. همدارنګه په یو بل موضوع باندې هم کاتي چې سواب تاسو ورته ویل دغه تقریبا ورته موضوع ده. په هغه د صورت کې چې کله هیوادونو ترمنځ د سوداګرۍ کسر دومره ډیر نه وي نو موږ ته د سواب موضوع دومره ګټه نه کوي ځکه چې موږ واردونکي هیواد یو زموږ د تجارت یا سوداګرۍ کسر ډیر زیات دی. تو په هغه حالت کې چې د هیوادونو ترمنځ سوداګرۍ یا تجارت یا موازنه تر ډیره حد پورې برابر وي نو هغه کولای شي چې یو بل پولي واحد ځان سره کړي او دا د لارې تجارت وکړي او به د کال په اخر کې د میاشتو په اخر کې هغه د روپ په اخر کې هغه خپل کې سره هغه حساب وکړي.
او دومره په دې اصري نړۍ کې او پرمختللي وادونو کې دا د سوا فیسیلیټی څومره امکان لري چې وشي؟ آیا دا ډیره ستونزمنه پروسه به وي او که څنګه؟
په پرمختللي هوادونو کې دا پروسه ونځمنه نه ده بالکل امکان لري. په افغانستان کې یعنی دو دا میکانیزم مشکل نه لري یعنی دا خپل د امریکا ول ستونزه نه لري کوکې زمونږه بنیادی ستونزه د تجارت د کسر ده. نو کوم موږ عملی هم کو افغانستان ته یو څه ګټه کولای شو ډیره ګټه نه کوي پر په مفتری نړۍ کې د پریکول دومره ستونزمن کار نه دی خاص کر د نن سور ټکنالوژي په دور کې اسانه کار دی او د ضرورت په وخت کې اړتیا په وخت کې ګټه ترلاسه کوي.
نوشر سه امریکا او نور نړیوال هیوادونه ملګری ملتونه غواړي چې د افغانستان سره بشري امرستي وکړي، ځکه دا مهال افغانستان د سخت ناورین سره مخ شوی دی. خدا هم باورې کول غواړي چې دغه پیسې امرستي نه خو طالبان مضبوطه کی نه توانمنه کی او نه هم د حقانی شبکې د مشرانو لاسته ورشي. خلکو ته د دغه مرستو رسولو لپاره د نړۍ سره کومې لارې دي؟ تاسو که په دې باندې لګوند وضاحت ورکړي چې څنګه کولای شي، آیا داسې کوم سیستم شته چې د هغې د لارې وتوانېږي دغه باوري کړي چې دغه مرستې تر خلکو ورسیږي؟
ډېره مننه. اول خو موږ تاسو دغه موضوع په دوه برخو باندې تقسیم کړو. سیاست چې یو مهمه موضوع ده په دغه مورد کې، نړیوال غواړي د افغانستان نه تعهدات واخلي تر څو خپلو خلکو ته چې هغه ټیکسپیر دی یا مالیه ورکوي هغو ته دا وکړی شي چې اطمینان ورکړي چې دغه پیسې به په صحیح ځای کې لګېږي. چې دا یو منطقي موضوع ده. ولې بیا یو وخت موږ باید فکر وکړو چې عام افغانان چې دي د هغوی د بېوزلۍ کچه ډېره لوړه شوې ده. نو په نړیوالو موږ د غت کوو، هیلت لرو، وړاندیز ورته کوو چې تاسو عام افغانان په ذهن کې ونیسئ، ځکه په افغانستان کې چې کوم ناورین راغلی دا موږ تاسو ګورو. اوس دغه موضوع ته راځو چې څنګه وکړی شي چې دوی نړیوال اکثره دا وایي چې نه غواړو د افغانستان بانک د لارې دغه پیسې ولیږو او بل میکانیزم هم ستونزمن ښکاري. زه فکر کوم یوه لاره دا ده چې په افغانستان کې یو خصوصي بانک چې هغه هر بانک نړیوال ټاکي او معیارونه نظر کې نیسي، هغه ته داسې یو حیثیت ورکړي چې د هغه د لارې نه دوی انتقالات وکړي او بیا په کوم ځینو کې څو غواړي مصرفې کړي یا خپل لومړیتوبونو مطابق هلته مصرف کړي. نو دا یو لار کېدای شي. په دغې طریقې باندې دوی هغه کوم نگراني یا تشویش چې دی هغه هم ختمیږي او په عین وخت کې عام افغانانو ته کومې مرستې دي، که هغه بشري مرستې وي او که پرمټي مرستې وي. هغه
نو شر صاحب، آیا ستری اقتصادي پروژې په افغانستان کې لکه کاسا زر یا تاوزن اټاپی لاپس لزولی کوریډور او نورې پروژې چې د افغانستان اقتصاد کې مهمه رول لوبولی شي او په خوا دغه پروژې د امنیتي ننګونو په دلیل ځنډیدلې وي، ټکنې شوي وي، اغېزمنې شوي وي، آیا اوس امکان شته چې دا بیرته عملاً پیل شي او که څنګه؟ تاسو مخکې اشاره وکړه چې اوس امنیتي ستونزه هم تر یو حده پورې حل شوې ده.
او تاسو وګورئ د سیمایزو هیوادونو ترمنځ سیاسي ناندرۍ هغه وخت کمېدی شي چې کله د هیوادونو ترمنځ اقتصادي ګډ شریک شي. د ټپي پروژې یو ښه مثال دی چې ترکمنستان نه افغانستان نه افغانستان ته د افغانستان نه پاکستان ته او د پاکستان نه هند ته ځي. موږ که دغسې پروژو باندې کار وشي، دا میګا پروژه یا سترې پروژې دي، دې سره د هیوادونو ترمنځ ډېره همغږي همکاري رامنځته کېږي. که په افغانستان تمرکز وکړو، دا ټپي یو بېلګه ده چې تاسو نوویله، دلته هم افغانستان ته د دې د لارې ګیس ورکول کېږي، هم کارموندنه کې ګټه کولی شي او هم یا د بېلګې په توګه تاسو اشاره وکړه ورته لاپس لزولی افغانستان د اروپا سره وصلی. نو دغه پروژې پخوا یو غټ خنډ چې دوی پروژو په وړاندې وو هغه امنیتي ننګونې وې، چې اوس تر ډېره بریده هغه حل شوي دي. په نسبت باندې حالت ډېر ښه شوی دی. کاسا 1000 هم داسې، یعنی څومره غټې لوی پروژې چې دي د افغانستان لپاره ډېره ګټه کوي.
نو شر صاحب، د خبرونې په دې ځای کې یوه لنډه دمه اخلو او ستاسو سره به بحث ته دوام ورکوو.
VOA دیوا په سټلایټ ټی وی
هر ورځ سلیریش ساته په ډش انټینا تاسو په یوټل سټلایټ په ټلویزیون تولا او به طرفه خبرونه باسونه او چیرنه کتله او اوریدل شي.
د یوټل سټلایټ فریکوئنسی یا سپی اویا دی چینل یو سل دری.
هر ورځ سلیریش ساته
د ده دی ویګرانو لیدونکو او اوریدونکو د مهال غږی غو افغانستان کې اقتصادي ستونزو په تړاو او زموږ سره په خبرونه کې مال دی واحد نوشر صاحب غوی سره خبرو ته دوام ورکو. نوشر صاحب ډیره مننه تاسو زموږ سره مال وی او تاسو دی ویته وخت هم ورک ډیر په دغه تخنیکی مسائل او د افغانستان بانکي نظام باندې مو تفصيلات شریک کړل. زموږ سره د مهال خبرونه په ژوندې بڼه په فیسبوک کې دې لیدونکو دي چې هغه ویني او هغه ځینې پوښتنه کړې ده دا کېدای شي چې لګونه شخصي پوښتنه وي خو غواړو چې په خبرونه کې تاسو څخه وکړو. تاسو په خپل زده کړې کړې دي او تاسو په بانکي سیستم کې ډېر پویاس او خپل زده کړې هم لري کار مهم کړي تجربه هم لري په افغانستان کې. د لیدونکو پوښتنه دا ده چې تاسو یو د افغانستان یو کادر یې آیا تاسو ته دغه چانس یا موقع برابر شي تاسو بیرته افغانستان ته غواړئ چې لاړ شئ او په دغه څنګه کې بیرته کار وکړئ؟ ډېره مننه. هم خوشاله
اوسئ چې تاسو وایئ چې زه یو پوهیږم، یا تجربه راسره شته. زه د اقتصاد یو محصل یم، یو شاګرد یم. نو زه په هر وخت او هر محل کې افغانستان زمونږ هیواد دی، هغه مو کور دی، هغه مو ټاټوبې دی. موږ په بیرون ته کډوال کیږو، هم کډوال یو. نو په هر وخت کې د خدمت زمینه مسایلېږي، موږ به کوو. بله
سمه ده. ستاسو څخه ډېره زیاته مننه. موږ سره به څو شېبو کې نجیب ننګیال صاحب هم ملکیږي چې سیاسي څېړونکی دی دلته په واشنگټن ډي سي کې. د هغوی سره به د دې برخې او د دې موضوع په سیاسي اړخ باندې هم غږیږو. ستاسو د ملکیت څخه ډېره مننه. دې ویګرانو لیدونکو او اوریدونکو څنګه چې تاسو په خبرونه کې واوریدل، په افغانستان کې بشري ناورین، اقتصادي بحران اوج ته رسیدلی دی او هلته په افغانستان کې د دې ترڅنګ چې خلک ډېر ځپل شوي دي، په روغتونونو کې هم اسانتیاوي نشته او ناروغان د ډېرو اسانو او د داسې ناروغانو لکه بل امریچ پاقې ډېر په اسانه باندې درملنه کیږي. د ډاکټرانو نشټوالي او په دې اړوند یو ریپورت لرو چې تاسو لپاره سمینه سم تیار کړی دی. راځي چې په ګډه سره وګورو.
دا د افغانستان کلینو سیمه ده. د تیرو سو هفتو دا سخت چې په افغانستان کې تر ټولو کمزورو د پاره ډېر بد وو. امدادي ادارو باندې هم د ملیونونو خلکو د پاره په دې سخته یخنۍ کې د خوراک څخه د تنظیم بوج ډیر زیات دی، چې نه ورسره خوراک شته او نه د اور بلولو څخه بندوبست. دغه سخت چې د ډیرو تنکی ماشومانو د پاره اخیرنه جمه ثابتېږي. د برتانیې سکای نیوز رپورت وايي د دوو کالو اریزو د پاره هم د خوراک د کموالي سره او په سخته یخنۍ کې په ټنټ کې ژوندې پاتې کېدل ګران و. مور او پلار یې د تنکۍ اریزو مړې په یو کمبل کې راون غختو او په دردېدلې زړه د بادغیز د ولایتي هسپتال نه ووتل. د بادغیز ولایتي د صحت ډایرکټر محمد آصف قانت د دې حالاتو ذمہواری په پخوانی انتظامیه اچي. قانت د دې نوراندې وسپورې د طالبانو یو جنگیدونکی وو.
مننه. تیر حکومت په سات خونو دي ټول نړیوال ته معلوم دي او نړیوال رسنیو مخکنه حکومت مشر اشرف غنی
د غای وبل امور رضامه د خپلې بومیاشتو لور ختیجه د پاره غمجن ده. د ختیجه نمونیا شره او تبدا او په دغه هسپتال کې علاج روان دي. خو هم د دې هسپتال په میټرنټی وارد کې د وړو کی عمر آسیا د خپل ماشوم د پیدا کېدو په انتظار پریشان ده. آسیا د 14 کالو په عمر کې د واده د پاره خرڅ کړی شوی و.
زه په ځان ډیره پریشان یم، زه بمړشم.
خو بیا ورسره ولاړې ډاکټر وحیده لاس نیولې ده او د هسپتال د دومره بدحالۍ باوجود هم ورلا د لاس ورکړي. د تیر کال اگست په میاشت کې افغانستان کې د طالبانو واک جوړې دوه پس د بلیونونو ډالرو خارجي امداد ځنډیدلې ده او د دې د لاسه د وړاندې نه وچکالۍ، سیلابونو او جنگونو سره مخ افغانستان د نورې بدحالۍ ښکار شوی دی. د دې اندازې تر مخه د افغانستان 18 میلیونه آبادۍ کې لږ تر لږه د 90% انحصار په بارني امداد دی. ملګري ملتونه هم وایي په ملک کې نږدې 3 میلیونه خلک د وچکالۍ، جنگ او قه د لاسا پکوره شوی دی. سلینا استن، وایس اف امریکا، دیبا، واشنگتن ڈی سی.
ا دا هلو وی وی خبرونه ده تاسو دا خبرونه ده واشنگتن ډي سي د استوديو څخه ګوري او اوریز موږ سره په خبرونه کې ملګری کیږي نجيب ننګيال صاحب چې په ډي سي کې سیاسي سیلونکو دی دا هغه سره به تاسو به ست دوام ورکو ستړي مشي په خیر راغلی ننګيال صاحب
سلام تاسو ته د خبرونه لیدونکو ته
وعليكم السلام ننګيال صاحب افغانستان کې په 15 اگست طالبان واکمن شول او یو شل کلن جمهوریت ایران کړ د طالبانو په زور د واکمنی دوش پګ میاشت شوې دي خو په نړۍ کې یو هیواد هم تر اوسه د دوی حکومت پر رسمیت نه دی پیژندلی په داسې حال کې چې د افغانستان اقتصاد مخ پر زوال دی او بشري ناورین هم اوج ته رسیدلی دی د طالبانو سره کومې لارې دي چې د دوی حکومت پر رسمیت وپیژندل شي ګومان کوي تاسو
زه فکر کوم طالبانو په افغانستان کې د نظام ترنګول قیمت چې دغه سنو سنجولای دوی فکر کړی وو چې د افغانستان کې د خلکو حکومت جمهوریت او لسواک نظام ترنګول با دوی ته یو روغ جوړ نظام په لاس ورکړي دوی به وي د افغانستان ټول مال او دولت به وي حکومتداري به وي او ګویا خلک به د دوی ناراضي وي او دوی به په اسانۍ سره وکولای شي حکومت وکړي خدای دا د محاسبه له سره غلطه و هغه ناورین چې رامنځته شو په افغانستان کې سیاسي اقتصادي او په یو وخت باندې امنیتي ناورین دا دینو محاسبه کړي او دغه د افغانستان د حکومت تیر واستازو په قرات ویل چې د سولې د لارې نه باید د سیاسي اقتدار د پاره طالبانو زه هر څه وکړل قیمتې د افغانستان خلک غالي افغانستان په بدترین بحران کې ده د زینو ارقامو په اساس باندې په تیر چلويخ کالو کې افغانستان له داسې خراب اقتصادي او بشري ناورین سره نه مخسوي حتی د شورویانو د يرغل په وخت کې حتی د کورنۍ جګړو په مهال افغانستان کې دغه مرډي لګه نه و حاکمه لکه د طالبانو په اوسنی حکومت کې چې حاکمه ده زه فکر کوم بهترینه حل لارې دغه ده چې طالبان د افغانستان ولسته مراجعه وکړي د افغانستان د سیاسي بحران د حل لپاره کار وکړي تاسو ګورئ کله چې په هیواد کې سیاسي بحران وي یا تبې اقتصادي بحران تړلې خبره ده دا یو بل سره د مسایل دي چې کوم هیواد کې اقتصادي بحران نه مېسته کې یا سیاسي بحران هم وي تر څو پورې مونږ د یو شی د حل لپاره کار کوو بل موضوع حل نکو دا نه حل کیږي افغانستان د سیاسي بحران نه باید وستل شي او هغه د پاره لار ادا چې د افغانستان ټوله غړخونه چې په طالبانو باندې اعتراض لري طالبان یو مستبد او دیکتاتور نظام بولي دا غوي سره د خبره وشي په کور د نن د مشروعیت ولټول سي د افغانستان د خلکو نه د جواز واخستل شي د افغانستان په ار کې باید څوک ووسیږي څوک باید په افغانستان کې د سیاسي اقتدار څښتن ووسیږي افغانستان باید څوک اداره کړي دا جواز چې
دا تاسو اشاره یو ټول شموله حکومت ته د ننګیال صاحب او کڅنګ او آیا تاسو ګڼئ چې دا هم یو سبب کېدلی شي ټول شموله حکومت چې نړیوال وټوانیږي افغانستان په او د افغانستان یا د طالبانو حکومت په رسمیت وپیژني
از موږ اشاره یو مشروع حکومت ته ده د سی یو حکومت چې هغه خلکو ټاکلې وي د خلکو په اراده د خلکو پر رائے راغلې وي او د افغانستان خلکو جواز ورکړي نه دا چې په ټوپک دلارې نه پار کې ناس وي د جمهور رئیس په چوکۍ باندې د ټوپک سره ناس وي او ارګنیول او دنیا تاکسونه خبري چې ما ارګ په دغه ټوپک او د دې په زور ونی و دا د افغانستان په تاریخ کې ډیر شوی دي ډیر واکمنانو افغانستان چې د ټوپک دلارې نه نیولې دي دلته هلاکو خان راغله دی دلته چنگیز راغله دلته کافی نور مستبد ځواکونه د زور د لارې نه د افغانستان جغرافي لاندې کړی دا خو هغه دوام نه دی کړی ځکه هغه سره د خلکو دغه نو د خلکو ملاتړ ور سره نو د زور د لارې نه په افغانستان کې حکومت کېدل نه شي بینان دوی که غواړي چې د افغانستان مسله حل کړي افغانستان خلکو ته مراجعه وسی او د افغانستان خلکو ته مراجعه از ما په فکر باندې لوی جرګه ده یو د سیلوې جرګه چې د ګډ کمیسون د خوانه د ټولو اړخونو د خوانه تنظیم شي د ملګرو ملتونو د نظارت لاندې راوغوښتل شي د افغانستان له ټولو رسوالۍ نه هغه ته استازي راوبدل شي د افغانستان سیاستوال د افغانستان مدني فعالان د افغانستان اکاډمیک قشر د افغانستان ټول هغه خلک چې د نظر څښتنان دي د طالبانو په شمول باندې د دې جرګې برخه وګرځي چې افغانستان کې د اساسي قانون د پر لارې پرانیزي په افغانستان کې د سیاسي قدرت د انتقال د پر لارې پرانیزي هر هغه حکومت چې د لوی جرګې د لارې نه د انتخابات د لارې نه رامنځته شو هغه د افغانستان د افغانانو حکومت دی موږ ملاتړ یو.
لنګیال صاحب، د طالبانو یو پلاوی سویس ته تللی دی چې د نړیوالو مرستندوی بنسټونو له استازو او د سویس له چارواکو سره افغانستان کې د بشري وضعیت په اړه خبرې وکړي. وخت د طالبانو له رسیدو وروسته دا د طالبانو دویم پلاوی دی چې یو اروپایي هیواد ته سفر کوي. له دې وړاندې د طالبانو پلاوی ناروی ته تللی وو. وخت د طالبانو له رسیدو وروسته دغه کومې هلې ځلې چې روانې دي، طالبانو مشران وخت په وخت داوی کوي چې لویدیځ د دوی حکومت په رسمیت پیژندلو ته ډیر نږدې شوی دی. تاسو دا سفرونه څنګه ارزوئ؟
زه فکر کوم دا د طالبانو خوشباوري ده. د طالبانو سفرونه کوم نوې خبره نه ده. د طالبانو هغه وخت چې دوی کاملا د یو جنگي او ترګري ډول ډلې په صفت باندې د افغانستان د نظام په خلاف جنگ کوي، هغه وخت هم دوی سفرونه کول. هغه هم دوی ناروی اوسلو ته تللي وو، دوی قطر ته تلل، دوی مسکو ته تلل، دوی ازبکستان ته تلل، دوی چین ته سفرونه درلودل. سفرونه د طالبانو په خوا هم ول، درې کاله مخکې هم ول او پنځه کاله او کاله مخکې هم ول. دا نشي کولای چې طالبان دې دسي فکر وکړي چې هغه د دوی خپل خوشباوري ده چې دوی له مشروعیت یا د نړیوال رسمیت پیژندلو په معنی اخلي. خو که په نهایت کې دا کار وو هم شي، طالبان پر رسمیت و هم پیژندل شي، مسله نه حل کیږي. د افغانستان د سیاسي بحران د حل لپاره په کور دننه باید لاري وچاري ولټول شي، تر څو پورې چې یو هړ خان په افغانستان کې مزاحمت کوي او د طالبان نظام نه مني او طالبان د مشروع نظام نه پوري، د افغانستان شخړه به دوام کوي. زه فکر کوم تر څو پورې چې طالبان خلک نه ویلای راضي کړي، د خلکو نه رائے نه اخیستي، د نړیوالو نه رائے اخیستل چې د معنا لري، د طالبانو د حکومت د بقا تضمین هم نشي کولای.
تاسو دلته مهمه خبره ته اشاره وکړه. ننګیال صاحب، چې خپل د خلکو د افغانانو رضایت او د دې پړون وغږیدي او دې ته مهمه اشاره وکړه چې تر څو په افغانستان کې د طالبانو پر وړاندې یو مخالفه نظر وي، دوی حکومت کولای شي چې وننګوي. دې کې تاسو چې اشاره ده، تاسو غنی چې د مهال افغانستان کې داسې شمیر کې یا ډلې به جوړیږي څونکی کی چې د طالبانو واکمنی وپرځوي او کڅنګه
کاملا بلې تاسو ګوري هر ورځ نوې جبهه اعلانېږي. تاسو په افغانستان کې دا اوس ګوري د افغانستان په شمال کې په مختلفو ولایتونو کې طالبانو په خلاف وسله جګړه کیږي. د افغانستان کې فعلا ژمی دی او د ژمی په موسم کې عموما د طالبانو په وخت کې باندې طالبانو خپل جګړه به هم شدت نه درلوده. د جمی د حواله بدلیدو سره به تاسو په افغانستان کې د جګړو شاهدان اوسېږئ. داعش بل تهدید د طالبانو لپاره د سیاسي څوک دي چې هغه د افغانستان په ټولو ولایتونو کې حضور لري. همدغه سي نوی جمهور رامنځته کیدلی سي. د سیمه استخبارات د سیمه هیوادونه په مختلفو ځایونو کې د طالبانو په خلاف باندې دلې ټپلې منظموي او دا به د وخت په تیریدو سره زیاتېږي. موږ فکر کوو چې افغانستان کې د مسلې حل د خبرو د لارې نه، د سیاسي ډایالوګ د لارې نه، د لوی جرګې د لارې نه، د ولسواکۍ د لارې نه ونه لټول سي. افغانستان خدای مکړه د کورنۍ جګړې خوا ته تلون کوي. افغانستان د دې مسؤلیت به بیا د طالبانو په غاړه وي، ځکه طالبان د افغانستان په جغرافیه باندې حاکم دي او طالبان باید په افغانستان کې د بل کورنۍ ناورین مخه ونیسي. او دا غي د پر حل لار ادا ده چې د خواک انحصار دي ختم کړي. په افغانستان کې د ګوندونو ته، مدني ټولنو ته، خلکو ته د سیاسي فعالیتونو، د مدني فعالیتونو، د بیان د ازادۍ حق ورکړي، خلکو ته د اعتراض حق ورکړي، د لاریون حق دی ورکړي، د سیاسي ګوندونو د فعالیت حق دی ورکړي. او بیا د همدغه د لاري نه، د سیاسي مبارزې د لاري نه، د خلکو په محاسبه کې، خلکو په محاکمه کې ودرېږي، رائے دی واخلي او بیا د سیاسي اقتدار خپل کړي. په دې طریقه باندې چې دوی خپل کړی دي د ټوپک د لاري نه، دا د منلو نه ده. دا موږ هیڅ کله نه منو. افغانان نه مني. افغانان په افغانستان کې د تصمیم گیری حق لري، د خپل هیواد په اړه باندې تصمیم ونیسي. د چوک حق نه لري چې افغانان ملیونو خلک د فلند طالبانو د لاسه تبيد شوی دي، شړلې دي له مملکت نه، په کور دننه ګواهی وژني او بیا ورته وایي تاسو په افغانستان کې د ژوند حق لري، د سیاست حق نه لري، د حکومتداري حق نه لري، تاسو په افغانستان کې د کابینې برخه نشي ګرځیدلی، تاسو په افغانستان کې مدني فعالیت نشي کولای، لاري نشي کولای، لیکل نشي کولای، ډیبیټ نشي کولای. دغه سیو حالت کې فکر کوم دا د مننه او زغم نه پورته خبره ده چې طالبان سره دي خلک لا ربي سي
په افغانستان کې د بشري حقوقو په اړه به هم غږی ګوستا څخه پښتنه لرو خو تاسو مخ کې د داعش ډلې ته اشاره وکړه آی افغانستان تر هغره لپاره بیا په یو خوندي ځاله بدلیدای شي تاسو څنګه غنی تاسو په ملګرو ملتونو د امنیتي شورا ورستی ریپورت هم لیدلې وی چې په هغه کې ویل دي چې په د طالبانو د شپږو میاشو واکمنۍ په موده کې افغانستان اوس هغه ځای ته رسیدلی چې د القاعده او منځنۍ اسیا د یو شمیر تر هغره ډلو لپاره یو خوندي ځای بدل شي تاسو څه نظر لري په دې اړه
زه فکر کوم دا شونی ده کامل امکان لري کله چې حکومت حساب ورکوم کې حکومت نوي کله چې حکومت د خلکو د نظارت لاندې نوي خلکو ته د فعالیت او د غږ پورته کولو حق نور کول کیږي الته حکومت هرڅه کولای شي حاکم رژیم هرڅه کولای شي په غرونو کې نړیوال سرګرم روزلای شي د افغانستان په ټولو باندې کې د خلکو ته تربیت ورکولای شي او خلک به غږ نشي پورته کولای چې ما په سیمه کې څه روان دي مینان موږ ځکه د ولسواک نظام غوښتره کوي چې خلک نظارت وکړي د حکومت په کړنو باندې د افغانستان د مختلفو سیمو نه به خلک باید خپل راپور ترسي خلک وګوري د په سیمه کې څه روان دي ویلي وجهت کې خلکو ته د اعتراض او د غږ پورته کولو حق نشته بناء افغانستان په یو بلاک هول باندې بدل شوی دی چې واځي حکومت حاکم رژیم چې دی هغه چې څو غړي د افغانستان په جغرافي کې تولای شي او که څوک د دې په خلاف باندې غږ پورته کوي انتقاد کوي هغه وشل کیږي په ولسواک نظام کې دا مسائل چې امکان نه لري چې نړیوال ترګری په افغانستان کې ځای ومومي ځکه هلته به رسنۍ ته ازادي وي رسنۍ به د افغانستان ټولو سیمو ته تلای شي کومې سیمې چې د شک لاندې وي هلته خلک فکر کوي چې ناسم فعالیتونه روان دي هلته به ولس وي قومي مشران به وي شوراګانې به وي هغه به د نظارت لاندې وي خو مستبد نظام کې په جابر نظام کې چې هلته رسنۍ ته ازادي نشته خلکو ته شمولیت حق نشته خلکو ته د اعتراض حق نشته هلته هر څه امکان لري کامل امکان لري چې نړیوال ترګردي د القاعده ټول باندې بیا په افغانستان کې ځایونه پیدا کړي دنیا امنیتي وګواښي
ننګیال صاحب تاسو د بشري حقوقو په اړوند وغږیدلې خپل خبرو په لړ کې خو ملګرو ملتونو د بشري حقوقو دفتر تیر ورځ په طالبانو غا کړی چې په افغانستان کې د بشري حقوقو مبارزه هغه څلور نیول شوی افغان میرمنیا او د دوی نیول شوی نور خپلوان یا د کورنۍ غړي د بیرته خوشی کړی چې تیر میاش باندې کړل شوی دی یا تختول شوی دی خو طالبان د دغه فعالانو د نیول کېدو خبرونه په کلک ردوي او کار کوي چې دوی دغه فعالان نه دیني ولی آیا دا حالت د طالبانو او نړیوالو ترمنځ او بیا په ځانګړي توګه د افغانانو ترمنځ یو بی باوري حالت نشي زیاتولی او رامنځته کولی او څنګه
ګورې مو ول طالبانو نظام چې دی دا جوابګو نظام نه دی بل دوی کوم تاکتیکونه چې کاروي په افغانستان کې د خیان هغه جرمونه هغه جنگي جنایتونه چې دوی کوي دوی په ډینایل فیس کې وي عموما دوی عموما خبره نه دی دا کټ مټه ماغه پاکستانی سیاست ته چې شل کاله مو پاکستان ته ویل چې تاسو سیمه کې نړیوال ترګردي طالبان دی او دغه ځای افغانستان ته دي کیږي او طالبانو د کوټې شورا د پیښور شورا حقانی شبکه تاسو په ملکی اوسی کې هغه بوین نشته دی دوی به انکار کوو دوامدار انکار کوي چې مګرم 25000 نور جنگیالي افغانستان ته راولي غل او د افغانستان نظام سقوط ک طالبان کټ مټ دروغ وایي او په ماغه پاکستانی تاکتیک باندې دنیا په سترګو کې خاورې شیندي افغانان کویږي دنیا هم کویږي ملګری ملتونه هم کویږي ازمن غوښتنه بل ملګری ملتونه نه داوی چې په افغانستان کې دي د بشري سرغړونو لپاره یو خپلواک یو به طرفه د ملګری ملتونو یو ټیم دی ولېګل سی او د افغانستان په ټولو ولسوالیو په ټولو ولایتونو کې دي د قتلونو په اړه یو حساب وکړي ولر دي چې ستړي دي چې د افغانستان د جګړې د قربانیانو کورونو ته ورڅی چې دي 15 اگست وروسته پښپګو میاشتو کې طالبانو څومره به ګناه خلک وژلي دي حکومتونو باندې څوک شکنجه کړی څوک نیول دي پهلند طالبانو زندانونو کې دي د ګناه خلکو نه ډک دي د ماشومانو د کزو نه ډک دي د پخوانی حکومت خلک نیول دي او بندیان کړی دي او همدغه سی بی محکمه اکسترا جوډیشل کیلینګ هغه کړی دي او پختنه څوک نشته چې د دوی څخه وکی ملګری ملتونه مسولیت لري چې په افغانستان کې دغه بشري ناورین د مخنیوي لپاره دی او به طرف پټی افغانستان ته ولېږي
ډیره زیاته مننه نجیب ننګیال صاحب چې راغلی زموږ سره په دې پروګرام کې مل شوې خپل نظر او څېړنه مو شامل کړله تاسو ته ښه شي د لیبی ګرانو لیدونکو او اوریدونکو په تیر کال اگست میاشت کې د طالبان واکټ ورسېدل او لاغي وروسته طالبانو د ریپورتونو لمخې او د شواهد لمخې ډیره هڅه کړې دي چې د سختو بندیزونو سره د میرمنو ټولنیز ژوند باندې ډیر محدودیتونه ولګوي او د دې ترڅنګ د هغوی په تعلیم او په روزګار یا په کار کولو باندې هم ځینې بندیزونه لګیدل دي. راځي چې په دې اړه د ارباب محمود علي څخه دغه ریپورت چې د امریکا غږ ریپورت دی په ګډه سره واورو وګورو بیا به زو د نورو ملګرو ولوريده.
په کال 2020 کې په کابل د طالبانو قبضه او د امریکای او نړیوالو ځواکونو په بدنظمۍ سره وتلو په هیواد کې د خزو او جنکو ژوند بدل کړی دی.
women have been told that they cannot return to work.
خزو دا ویلې شوې دي چې دوی کار ته واپس نشي ورتله یا په ولسی گاډو کې د محرم نه بغیر سفر نشي کولای او د دولسو کالو جنې سکول ته نه پریښودل کیږي. دوی یوازې یونیورسيټو ته جنکې یو خزي پریږدي او هغه هم په تور حجاب کې د سر نه تر خپو پورې پټه. دوی د هلکانو او جنکو کلاسونه هم د یو بل نه جدا کړی دي.
د خزو ژوند یوازې د کور د کار پورې محدود شوې ده. د دوی ژوند د کور د سودا اخستلو لپاره پورې پاتې شوې ده.
زه د وومن فار وومن انټرنیشنل ان افغانستان د پروګرام برخوالو سره په تماس کې يم او دوی په افغانستان کې د طالبانو د واک تر لاسه کولو راهسي په یره کې ژوند کوي.
وومن فار وومن انټرنیشنل ان افغانستان د سماجي ټولنې یو ډله ده او دوی د هغو جنکو او خزو سره مرست کوي څوک چې د خپل حقونو دفاع کوي. دوی د جنوري د میاشتې په اخیری ورځو کې خپل د تربیت مرکز بیا پرانستل دي. د دوی په تربیتی پروګرامونو کې د کاروبار او د کور د معاش دخل شامل دي. دا ډله وايي دوی په پروګرام کې برخه اخستونکو ته پیسې ورلېګل هم شروع کړی دي.
د میاشت په اخیره کې مونږ دوی ته لګې ډېری پیسې هم ورکو. دا $10 او د دینه زر افغاني جوړیږي. په دې طریقه مونږ د حقوي سرم راستي کوو.
سادات هیل لري چې ډېر زر به په خزو او جنکو لګېدل بندیزونو کې نرمه رامخه تشي. ارباب محمود علي وایس اف امریکا دیوا واشنگتن.
پښتونخوا په ډیرو سیمو کې ماشومان پولیو وهلي دي. د پولیو مخنیوي ویکسین به ضرر دي. تاسو ته خواست کو چې زه ضرور په افغانو کې مرایږي خپل ماشومان ته د ویکسین ورکړي او د ټولمري مزوتیانه خپل ماشومان بچ کړي.
د ویګرانو لیدونکو او ویډونکو د هالووی خبرونه دوام لري. په افغانستان کې د شتا او راغلي بشري ناورین او اقتصادي بحران په تړه واغږیګو او د دې ترڅنګ په وروستیو کې د طالبانو کومې حل ځلې چې دي او کوششونه کوي چې دوی په نړیواله کچه د دوی حکومت په رسمیت وپیژندل شي، خو کوم شرطونه دوی تر اوسه پرې تر سره کړی دي او هغه په عملي توګه نړۍ ته خو د دې چې دوی په عمل کړی دی. په دې باندې هم غږی ګوزګو سره د نیویارک څخه ملګری شوې دی جهانگیر خټک صاحب چې د دې وڅې ډون کړی دی. هغه تر کله وایي ستړي مشه په خیر اغلی خټک صاحب.
ستاره مننه منځ صاحب تاسو ته کوم کور دین کوټه ډېر سلامونه احترامونه.
وعلیکم السلام. ما خټک صاحب د طالبانو په زور د واکمنی دونې زیش پک میاشته وشو، خو په نړۍ کې یو هیواد هم تر اوسه د دوی حکومت په رسمیت نه دی پیژندل. تاسو د افغانستان راتلونکي ته څنګه ګورئ؟
کوری یو ډیر غیر یقیني وته صورتحال ده، ځکه چې نړۍ د طالبان نه چکه مه غوښتنه کوي. اول چکه مه غوښتنه وغه د خزو حقوقو په حواله وا، د جنکو سکولونو د غي حقوقو په حواله وا. نو چکم پرایمری سکول نو غکولو شلو، چکم سیکنډری سکول نو سه یالتونو کې کولو شوی دي. ته یالتونو کې وسم تړل شوی دي. خو کې ډیر یالتونه موسم د وجه نه دي کې دي شي. او بیا په هنتونو په حواله سره وختنه وچ دا کول وکړل شي، اغم کول وکړل شلو، سزا یې نو کې مکمل توګه مستدای نو کې جزوی توګه باندې. په دو حالاتو کې څه شرایط چې کم دړې غوښتنه کول نو هغه خودی تلګ ډیر پوره کړی. خو لوی خبره چې کومه ده هغه دا ده چې د طالبانو د طرفه دا خبرونه راتلل، یعنی دا طالبانو نه د نړۍ د طرفه نړیوال سازمانونو د طرفه دا خبرونه راتلل چې خلک غیبی سلو نه زیات خلک غیب شوی دي. نن هم د ملګرو ملتونو طرفه دا وینا دا هغه غوښتنه کړې ده چې سلور زنانه چې کم د کابل نه اوچه تکړل شوی هغه تر اوسه پرې سپته نشته. طالبان وایي چې موږ د دې پلټنې کوو خو تر اوسه پرې واضح نه ده چې دا ښځې چرته دي، ولې اوچتل شوی هغه شوی دي. خیال دا دی چې چونکې هغه په طالبانو باندې تنقید کول او نیوکې کولې نو هغه د وجه نه هغه کې دي شي چې دا هغه به کړل شوی وي، خو دا خبره لا واضح نه ده. پیدا مقصد مدا دی چې ډیر شیزونه دادی دا خو هغه دي چې کم د امنیت په حوالہ بیا خبرونه دا راغلل. اوس چې کم د ملګرو ملتونو رپورټ راغلل چې په افغانستان خوره باندې اوسم تر هغه موجود دي، اوسامه بن لادن زوی کابل د افغانستان سفر باندې تللی دی، د امریکایانو د افغانستان نتلو نه پس هغه هم کابل ته د افغانستان سفر باندې تللی دی. ورسره بیا نور چې کومې ډلې دي دا تر هغه ډلې په خصوص توګه داعش هغه په قوت کې زیاتواله راځي لګیا دي. طالبانو به شک چې دې کې شک نشته چې هغه سره هڅه کړي هم دي چې دا داعش چې کوم زور دی هغه مخنیوي او کې هغه دا منیم چې دا موږ لپاره خطر خو نه چې خدا دې د سر درد ضرور دی. نو په دوه حالاتو کې نړۍ یقینا چې تر اوسه پورې شکمنه ده، خو نړۍ اور طرح یګمه انگیجمنٹ هم غواړي، یعنی اړیکه اور طرح داسې ساتل غواړي چې هغه افغانان چې کم د وختې امداد ته اړتیا لري، هغه افغانان چې کم د وختې بیمار دي او هغه طرح دوايي نشته دی، علاج حساب نشته دی، هسپتالونه روغتونونه ټول لګیا بند دي یا ډیر زیات کم هغه اهلیت سره چلیږي لګیا دي. نو په دوه حالاتو کې هغه ډیر امداد ته اړتیا لري، نړۍ امداد کول غواړي، خو نړۍ امداد کولو لپاره هم یو ډیر لوی سوال جوړ شوی دی، ځکه چې پوره نړۍ کې دا نظام چې چلیږي دا چرته نه چرته یو قانون او ضابطه در لاندې چلیږي. هر هیواد بخنه غواړم هر هیواد خپل قانون اطلاق د خپل مفاداتو په نظر کې قاعده خبره درسته او نړیوال قانون چې کم دی هغه بیا هر یو شیست ګوري چې دا چې یو ګام دی دا څومره حدا پرې په نړیوال قانون تر تمون خوري. ډیر شیزونه دا کې دي چې هغه د وژنه مثال دي چې طالبانو ډیر مشران داسې دي چې دا چا نوم تر اوسه پورې د امریکې او د ملګرو ملتونو تر هغهرو چې کم فهرست هغه کې دي او هغه د وژنه ډیرو ځایونو کې قانون اجازه نه ورکوي. ګرچه امریکې دا ورستا سمود کې ما په خیال سره لوی ګامونه داسې اغستی چې هغه اول خو پیسې بالکل بند او افغانستان ته پیسې نه شتله، ترڅین نه شوکې دي، انتقال نه شوکې دي، اوس دا اجازه ورکړل شو. لا دا خزانه وزارت چې کوم دی ټریژری ډپارټمنټ د امریکې چې تاسو دا بشري مرستو د پاره چې کوم نړیوال سازمانونه دي هغه دی دا پیسې براه راست بانکي نظام په ذریعہ اړول شي افغانستان ته انتقال کول شي چې الته کې دا استعمال شي او تر دا چې دومره هدا پر اجازه ورکړل شوی چې تاسو کیش موړې شي نقد پیسې موړې شي تاسو تلته ضرورت وي بانکینګ نظام لا پوره ولاړ نه چې خو تقریبا ناشته. نو په دوه حالاتو کې مونږه دا حسن شو کولې چې نن چې چا امریکای نه پیسې واستولې یو سازمان کابل کې او بانک ته نوغه فورن ورسیږي یا الته کې فورن اویلیبل هم شي ځکه چې کیش نشته، کیش چرته ناراضي بانک او ډالر نه چاپ کوي هغه ته کوم با کیش چرته ناراضي نو ځکه امریکای د دې اجازه ورکړې دا چې تاسو کیش هم وړئ شي. مقصد هم د کده چې لیکویډیټی کم ته وای چې کم یو مارکیټ کې پیسې کمای کاغه د بانکینګ نظام وی او کده اقتصاد نظام وی چې کم د بانکینګ د اقتصاد نظام یو ډیر مهم هغه دی برخه ده چې هغه کې پیسې راشي. نو یقینا چې د کده یو ډیر لوی شیزونه دي کوم باندې سوال نه دی او د دې لپاره لانجشت دی.
خاچک سه پرون د طالبانو یو پلاوی جنیوا ته ورسېده او سمال ته دی چې د نړیوالو برستندوی بنسټونو له استازو او د سویس له چارواکو سره افغانستان کې د بشري وضعیت په اړه خبرې وکړي. دا سفر تاسو څنګه ارزوي؟ دا څومره کولای شي چې مرستې وکړي داسې سفرونه په افغانستان کې د خلکو سره او د بشري بحران یا کړکیچ د مخنیوي په لړ کې؟
ما په خیال دا ډیره خبره ده چې دا سفر کیږي د چکم سویس خارجه وزارت ته او دا غي چکم واکمن دي هغه د طرفه دوه خبره بالکل واضح دي. یو خدا غي دا وای چې دا سفر مطلب دا نه چې موږ د پرسمي پروګرامونو خدا دې مقصد دا ضرور دي چې په افغانستان کې چکم د وخت بشري ناورین روان دي دا شروع دی ډیرو ځایونو کې هغه اسارول د پاره هغه مخنیوي د پاره چې کم امداد پکار دی او بیا نړیوال سازمانونو ته چې کم قسمتا حفاظت پکار دی تحفظ پکار دی په هغه باندې به خبرې کې ګوري. په جنیوا کې نړیوال مختلف چې کم لوی سازمانونه دي چې کم کې د ملګرو ملتونو سازمانونه هم دي او نور هم دي هغه دفتر په جنیوا کې دي. دا سفر اغلته دغه وجه نه شوې دی چې الته کې د ایتر به خبرې ترې کیږي هغه سازمانونه چونکې د امریکې د طرف اوس اجازه ورکړل شوې چې پیسې تاسو انتقال کولی شي دا ټول چیزونه به قتل غواړي که کیش راځي دا خو $1,000 بنی دا خو ملیون ها ډالر به نو هغه ترسیل برای راست کیږي نو هغه د پر خو ډیر لوی حفاظت پکار دی ولې چې ملګرو ملتونو خپل وینا ده چې په افغانستان قوره باندې دا وخت ډیر ترخګر ډلې موجود دي په دوه موجود کې چې کله دا معلومه چې لوی کیش را روان دي دا هغه حفاظت خوبم د چا ذمہواری وی کنه نو لوجستکس چې کم توای پنګزه کې یا چې کم حفاظت د پاره چې کم طریقې کار او چې کم هغه پکار دي تنظیمات پکار دي ما په خیال په هغه باندې خبره کیږي او ډیره مهمه خبره دي دا لطیف الله حکیمی د طالبانو یو مشر دی هغه تللی دي هغه تر یو نور مرګرین دي دا ټول بدلته کې دا خبره کوي او دا ما په خیال چې کم هدف دي هغه عام افغان دي هغه افغانان چې کم د وخت امداد لپاره اړتیا لري او خصوصي توګه باندې هغه سیمو کې ګوري ډیرو ځایونو کې خبرې ډیره زیاته شوې دي افغانستان کې یخنی هم ډیره زیاته وی او التکه امداد رسول او بداته خود ما پکاله ډیر لوی چیلنج بوي نو دا ټول سيزونو باندې خبره ترې کیږي د ناول هم طالبان چې کم ناروی سفر کړو متکی ته پخپلا نو هغه کې هم ګرچه د دې طرف وختاوین چې مونږه پر رسمي توګه باندې لیکيږي خدای دې چې دا ناروی او نور هوادونو طرف دا خبره خارښ ولې چې نه مونږه افغانانو امداد د پاره د دې طرف خبره ترې کوو دغه چې دې طرف واک په لاس کې دي او دین بغیر خو چهر تکیږي هغه دغه شنت نشي کېږي ځکه خبرې ترې
کې د امریکا او طالبانو ترمنځ چې د دوهې تړون تیار بیا کتنه وشي په دې کې د طالبانو څخه ځینې غوښتنې شوې وي او په هغه کې یو غوښتنه هم ده چې تاسو ورته اشاره وکړه چې په خپل خاور تر هغه ډلې پرې نګدي خو تاسو وړاندې وویل چې د اسامه بن لادن زوی ریپورتونه له مخې افغانستان ته تللی دی د طالبانو مشران تل داوی کوي او وایي چې دوی به خپل خاورا پرینګدي چې نور تر هغه ډلې د نورو هوادونو پر ضد او وکاروي خو تاسو د نړیوالو اندېښنو ته او د دې تر څنګ د امریکای اندېښنو ته څنګه ګوري د دوه په تړون کې کوم هغه شرطونه و چې دوی سره خپل شو کدي باندې واری بیا تاسو رڼا واښوي
ګوري دا خو امریکای طالبانو دا غوښتنه کړې و چې موږ ته تاسو په دغه کم تاسو د دوها تړون چې کوم هغه کې دا شامل دي چې افغانستان خبره به بالکل هر قسم ته ترهګرۍ ته پر نه استعمالېږي او افغانستان په خبره به ترهګرو ته هیڅ قسم ته ځای نه ورکړي کی هر کله چې واقع او شیکاګا د پاکستان په پوله وی کې ایران په پوله وی او کا سعودي آسیا په پوله وی او کا چین سره دغه چین سره د افغانستان یو ورپورټې ونته برخه لګي نو دا اټول هوادونه چې کمی اندېښنې لري نو طالبانو له طرفه یو بیان را دي چې کم یو مفکل عام بیان دی هغه کا هر هواد کې شنو هغه هم شم دکته وای چې زموږ دا پالیسی ده چې موږ په خپل خاورا تر هغه نه پریږدو چې کوم ډیر خبره ده. سوال دا دی چې کله نړۍ دا وای چې په افغانستان خاورا باندې شپاړس تر هغه ګروپونه موجود دي او چې کله نړۍ دا وای چې طالبانو چې کم ملګری دي چې چا سره طالبانو نږدې اړیکې دي هغه کې القاعده شامل ده د اسامه بن لادن زوی افغانستان ته تک د امریکایانو وټلو نه پس مطلب څه دی مطلب دا دی چې دا یو دل بیا دا خای چې القاعده سره د طالبانو اړیکه ختمې نه دي نړۍ دا غواړي چې القاعده سره د دې اړیکه مکمل تور باندې ختم شي او دا واضح شي چې د دې اس قسم ته اړیکه نه دي هم د کشانته تحریک طالبان چې کم د القاعده سره ملو دي تاسو دین کې اوسه دا یو ټرایانګل جوړ دی یعنی یو طرف ته طالبان دي بل طرف ته القاعده ده دې طرف ته ٹی ٹی پی ده او بیا ورته نور هم ډلې ده چې دې ځای دې تر ملو دي نو دې اټولو نه خبر دي چې دا خلک موجود دي دلته کې دوه ډېر خلک ده چې څو په پاکستان کې مطلب دي څو په ایران کې مطلب دي ډېر په امریکا کې مطلب دي ډېر نور هوادونو کې مطلب دي په چین کې مطلب دي نو اخر هغه پرده کټا سو عملیات نه کوي او تاسو صرف یو بیان ورکوي چې مونږ خپل خاور تر هغه پر نه استعمالو ته پر ریګدو نو آیا نړۍ په دې اعتبار کې چې کله تصویرونه په سوشل میډیا تصویرونه راځي لګیا دي دا سه خلک چې کم مطلوب دي په نورو هوادونو کې هغه ارق تزي لګیا دي. نو په دوه حالاتو کې یقینا چې دا تشويش خو به وي هغه په امریکا کې وي. دا د سنت کام چې کم نوی مشر را روان دی هغه انټرویو تاسو غوري دا بل اور پرون بل اور راغله دي چې کم کې هغه دا وایي چې موږ د پاره ټولو کله تشويش خبره دادا چې دلته کې په افغانستان خوره باندې ترخه ډلې ډلې یو ځل بیا مضبوطی دي شي. وجہ صدا وہ وجوہات دی یو دا ممکنہ وجوہات ٹو نورم ڈیر دی یو دا چکلا حکومت وقت دے منلو نہ انکاری وچ من پخور داخل نشت چکل تدا منے نہ چنشت جو تب کاروائی سکے او دویم دا جا گئی پردہ داڑو کاروائی کی گی بالکل کلاو چھٹی دے رو خلق تو ملاو دا. نو پ دو حالات کی یقینن چاغا تشویش پم وی کاغا دا امریکہ دے طرف یو ک نور ہے واز طرف چکم کے روس ہم شامل دے چین ہم شامل دے آگا ہاگا ہے وادنا چکم ما په خیال یو وخت بدا ته راوی چې کله دا هوادونه به یقینا چې د ته به تیارم وی چې موږ او د حکومت منو او هغه د پارس شرایط نورم دي ته پر هغه تاسو نه کوي پرانو دک چټول دا ټول هغه خبرې دي چې کمه ویری دي او هغه ویری پر ته بنیاد باندې دي دک چې دا رپورټونه نه یو هواد جوړ کړی دا ملګرو ملتونو طرف را روان چې کم په حواله سره چې کم ځکه طالبان اوسم سیټ غواړي د ملګرو ملتونو کې طالبان سیټ غواړي نو چې دومره یقین په دا سازمان کې شته دی نو دا خبره هم مونږ نه چې دای سو وای نو دې ته خو وکړي کنه چې غي دا وای چې دا دي رپورټونه شته دي د خلکو خلاف تاسو کاروایی وکړي ټیک دا د هیڅ پرده دای سه عملیات کړی دي دې کې شک نشته دی. آیا دا کافی دی سوال دا دی ځکه چې هغه یې سارول د پاره القاعده نه خپل تعلق بالکل ختمول د پاره او الته کې القاعده بالکل ختمول د پاره یا بې دخل کول د پاره ٹی ٹی پی سره تعلق ختمول لپاره بے دخل کول لپاره ام دک شانتی ایسترن ترکستان موومنٹ او دا نور هغه کې ایسترن ترکستان موومنٹ خو خیر داعش سره ملو دي مقصد دا وینا د ما دا دي چې ډیر هه ډیر ډلې د فری چا غي خپل کم بیا اړي کې لري او طالبان ټول کې زاد دي نه خبر دي نو دا ما خیال دا دي چې دا د دې پر یو لوی امتحان هم دي ځکه چې هر هوا چې کم د افغانستان امداد کول غواړي هغه مدد نه ورستو کیږي نه او بیا نوی لارې لټوي چې کوم مطلب څه دی مطلب دا دی چې حکومت د طالبانو دی تنخواه د امریکای او د یورپ نه را روانه ده د سرکاري ملازمي دا کوم قسم ته حکومت شو ځکه دا مطلب دی نه دا چې دې لپاره د خپل کمزوري کېږي سره بیا
خټک سي دا محل تاسو د طالبانو مشرانو یا د طالبانو حکومت د گاونډي هیوادونو سره پاکستان سره چین سره تاسو اړیکی څنګه ارزوي او دا چې پاکستان په نړیواله کچه د افغانستان لپاره سیاسي حل ځلې کوي خو تر اوسه په خپل هم د طالبانو حکومت پر رسمیت نه دی پیژندل علت یې څه ویني
نو ما خیال دی چې پاکستان په خپل هم ډیر لوی امتحان کې دی دا ځکه چې کم واقعیات شوی دي کم پیښ نه شوی دي دا ډیورنت کرخه سره نږدې بلورس پنځه پاکستانی فوجیان باندې په هدف باندې شوی او هغه خپل ژوند دی لیدل دی نه ولم داسې پیښ نه شوی دي بیا افغانستان د طرفه هم داسې خبرونه راغلي چې موږ په سیمه باندې په پاکستان د طرفه ګولوباري شوی ده نو دا واقعیات خو کیږي دا ما خیال دی چې دا به یو مشکل حل وي فی الحال تر څو پورې چې طالبانو دا واضح کړی نه وي چې هغه خلک چې کام نړۍ ترخګر ګڼي هغه د افغان دولت په نظر کې هم ترخګر دي چې سو پر هغه دا تفریق واضح کین نه او چې سو پر هغه د تفریق په پرانا کې دا ریاست طاقت نه استعمالوي چې ال تک خپل مکمل واک اختیار نړۍ تخکار کی هغه پرې به دا تعلق ته پاکستان سره وي ته ایران سره وي چین سره وي روس سره وي نور هیوادونو سره وي چې کوم کې امریکا هم شامل ده زما په خیال هغه به یو مشکل تعلق وي او د دې لپاره به دا ډیره ګران وي چې دې دا هیوادونه کانې کی چې آو مونږ چې څه کوو دې کې مونږ ډیر زیات صفه جوړه سره یو او دا یو مونږ دا کوو دغه چې ډیرو ځایونو کې شفافیت کبوال ښکاری او هغه د وجه نه بیا شکونم زیاتېږي هغه د وجه نه بیا طالبانو باندې چې کوم منل یا نه منل دا بیا یو ډیر لوی سوال شي پاکستان مته هیواد بیا غي نه مني دغه چې باوجود دې نه طالبان سره پاکستان اړي کې چانه پټې نه دي
ډېر زیات مننه خټک صاحب چې راغلی او زموږ سره په خبرونه کې عمل شوې او دغه څېړنه او ټول تفصيل مودلیدونکو سره شریکو ساسنه ډېر زیات مننه کوو تاسو ته ښه شی ویل
د
دې ویګرانو لیدونکو څنګه چې تاسو په دې خبرونه کې لڅېړونکو څخه واوریدل چې افغانستان د مهال د بشري او اقتصادي کړکیچ سره مخ دی او نړیوال هڅه کوي چې افغانستان سره په دې لړ کې مرسته وکړي خو ډېر لاري ورسره نه دی پاتې. خپل تاسو د خټک څخه هم واوریدل چې هغه په دې اړوند وضاحت ورکړي چې طالبان د نړیوالو حقوقونو ته غاړه کې نګدي او دا ونمنی نو بیا هم د دوی حکومت او حکومت ولی یا واکمنی د سختو ستونزو او ننګونو سره مخامخ کېدل شي. که څه هم تیر ورځ افغانستان ته د 20 میلیون ډالرو نغدي بشري مرستې کڅوڼه ورسېده، د ملګرو ملتونو ادارې د فبروري په 3مه نیټه ویلي و چې په افغانستان کې شاوخوا 15 میلیون ډالر لري خو د افغانستان بانک نشي کولای چې وې کاروي. د دې خبرونه قربانه زمونږ شهید تاسو ښه خلک اجازه ته تاسو ته هیڅ به غواړم د لوی الله په امان مو سپارو.
په دې بحث کې چې تاسو کوم خبرې ورېدي دا د ملمنو خپل نظر وو، دا د وایس اف امریکا یا د امریکا د حکومت نظر نه وو.